السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صبح ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صبح ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربنده کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د دې وسلوالې مخالف جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې د شوکې د نیولو اعلان وکړ. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهه همدارنګه د شوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنیت قمندان محمد اکرام په شمول لس تنه طالبان هم نیولي. طالبانو لا د دې خبر تر لیکلو پورې د ملي مقاومت جبهه د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالۍ ته هم سفرونه کړي دي. د طالبانو حکومت ډاکټره سیمین مشکین مهمند د رابعه بلخي روغتون د مشرې په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبرپاڼې له مخې اغلې مهمند د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوې او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي. سیمین مشکین مهمند د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یوه روغتون د مشرې په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټره ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشرې په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي. تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو ده چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي، څو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري. افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په اوومه نېټه ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو ورځو کې بیلابیل ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د ښځو فعالانې د مظاهرو په اړه څه وایي؟
که فکر وکړي چې د دوی اصلاح دپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د ښځو په تهدید باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کېږي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له وضعیت د جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی. د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زموږ اوس په یخو اوبو اودس نشو کړی. زموږ چې دلته راسي له یخه څوک بیا باندې هم نشي ګرځېدلی، ځکه دا وطن یخ ته باد لري.
او کاناډا پر څو ایراني چارواکو او ادارو نوي بندیزونه ولګول.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو او نجونو وښوده چې له هر ډول ځپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپلو حقونو لپاره پاڅیږي. د راپورونو له مخې دا وروستۍ څو ورځې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې. له ځینو سیمو د معترضو ښځو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
د پروټست چې موږ سین ان د لاست فیو دیز چې ار اولموست انټایرلی بای وومن ار د لارجست پروټست چې موږ سین
په ورستیو سو ورځو کې چې کومي مظاهرې موږ ولیدلې او ټول د خزو لخوا وشوي پسو میاشتو کې بے ساری دی. خزه چمتو دی چې د مظاهرې لپاره د باندې وزي سره لدې چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړی. ځینې معترضین بندیان شوي دی یا هوایی دزې پرې شوي یا اوس چې ځینې محصلان په لیلیه کې قفل شوي دی.
د راپورونو له مخې په کابل، هرات، بامیان او ځینو نورو ښارونو کې سلګونه نجونې او ښځې دا وروستۍ څو ورځې لاریونونو ته وتلي. په اکثرو سیمو کې له دغو معترضو ښځو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي. له هغې ډلې په کابل کې څو نجونې وهل شوي، په هرات کې هم د نجونو په وهلو سربېره په هغوی هوایي ډزې شوي. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خونیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنې خځې پاتې دي او مظاهرې وکړې. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې، چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهره چانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتی راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسني حالت څخه سخته ناراضي دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محرومې دي او دوی د دې مسایلو په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې او په ډېر جرات او شهامت باندې دوی اعتراض وکړ، بار بار یې وکړ، د شروع نه یې وکړ تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یاره لري، زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورکول کې مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي چې بیا به دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکل وي. یوه مسله، دوه مسله چې زوی ما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دوی باندې بهرني فشارونه هم راځي چې ګویم دغه خپل د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې او د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي، ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
د نظام لپاره ګټه په کوي، ځکه چې هغوی متوجه سي چې مثلا د دوی کړنې سمې نه دي، ولس ناراضه ده او د اصلاح دپاره همدغه یوه ښه بېلګه ده چې دوی متوجه سي، خلکو ته غوږ ونیسي، دروازې خپله خلاصې کړي تر څو پورې هغه غوښتنې چې خلک لري چې که هغه بیرمنې دي، که هغه ځوانان دي، هغه مجبور کړي د افغانستان ولس ده، نو د دوی لپاره ګټه کوي. اما متاسفانه د دوی برداشت همېشه همدا ده چې ګویا دا خو هر شی په اصلاح برابر دي، خلک حق ته اعتراض نه لري، د یو شدید نظام دی او هر چا د خپل حق ورکول شوی دی اته په وای چې خسته هم خپل دی د شدت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دی هر څوک د تظاهرات کې ګوې دا یو نو یاغیګری یا باغیګری ده او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو.
تاسو دغه اعتراضونه څاره تقریبا سبان د کال وشو چې خځه دغه ډول اعتراضونه کوي د خپل حق غوښتنه کوي د تعلیم له حق نیولې تر کاره پورې اما ډیر په مرتنه کې فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو میرمنه د رابع بلخی روختون د مشرپ توګه وټاکله تر دې وړاندې ملالۍ زیګنتون ته یو رئیسه میرمنه ټاکلې و. فکر کوي طالبان هم متاثر شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره خځې ورګاډي کې په واک کې
د دواړه شفخانې څه تاثیر ده چې ملالۍ زیګنتون او رابع بلخی چې دواړه د زیګنتون نه دي د زما په نظر باندې خو باید چې وښځینه ډاکټر ووسیږي. امیدوار یم چې دغه اعتراضات چې یا د معترضې میرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کیږي دې ته طالبان غوږ ونیسي، دې ته په منفي بڼه ونه ګوري، بلکې فکر وکړي چې د دوی اصلاح دپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کېږي، بلکې مشکل به خورا زیات شي. بیا به یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شنکۍ کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دی. نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یو ښوونیز مرکز باندې خونړی برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کېدلی شي په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن تر یوې اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره یې خبرې کړې. نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تېره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې 350 کسان چې پکې ډېرې نجونې شاملې دي ووژل شوې او 110 نور ژوبل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه یې په ټولو افغانانو برید وباله. ښاغلی نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او ویې ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تعمین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشارې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د ده خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی، نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي. متقی لویدیز هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه یې له پامه غورځولي. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې له یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي. طالبانو داسې وخت له لویدیځه د ښه تعامل غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړې چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې، د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان او بیلابیلو نورو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو بشری بحران لا پسې ژور شي. تازه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو سره یې ستونزې زیاتې شوي او وایي چې سرپناوې هم نه لري. سیلاب ځپلي چې اوسمهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسیږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هر ورځې په تیریدو ډیریږي. بل خوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږلو لپاره یې خپلو چارواکو ته وړاندیز کړی او دوی تمه لري چې له ژمي مخکې به د کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ که نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل سي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا دا مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پرې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم له ساړه ګزاره نشي کولی.
زموږ اوس په یخو به اودس نشو کړی. زمونږ چې دلته راشي له یخه څوک بیا باندې هم نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه چې خو ګزاره نه کېږي. د خدای دښتې دی باید موږ ته راکړي کورونه موږ ته باید ماسوي جوړې کړي مالداره خلک دي.
د سیلاب ځپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپلې ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ژوند نه کېږي. زمی راغی دا اوس یې پیلن زر په زره دی موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري چې کړه دا خوږۍ ته ولاړ شي. دا خیمو کې دا دی نن سبا دی او میاشت شل شپې بعد دا دی ژوند نه کېږي. بریک
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي د دغو بې ځایه شویو خلکو ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به د ولایت مقام له لوري د سیلاب ځپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعدالله بدر وایي
د سرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري. نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرفنا جوړوو ځکه چې نظامی را روان ده او هوا یخیږي. نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال سي او یا کورونه ورته جوړ سي. نو انشاءالله دا موضوع به ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کېږي.
یاد دیوی در روان زگی دسکال در اگست پی اوشتمه در لوگر در خروار ولسوالی پا دی بالا میانده دی پایان او ابتخ که خلکو تا در سخت و سیلابونو لکبل دران زانی او ماری زیانونه واوریدل. در سرچینو در معلومات المخی پا یاد و سیلابونو که 500 کسانو تا مرجوب لواوخته او شاو خود دری زر کرون قسمی او دیره پا بش پر دول ویجار شول.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو په دې خبري مجله کې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو ایران ته چیرته چې له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې ناکراری او مظاهرې روانې دي. په ایران کې د ناکراریو له دوام سره جخت کاناډا په لسګونو ایراني چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو له امله لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوي بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک په خپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسیا او پراخو مظاهرو سبب شو او په دغه یواد کې لڅباندې دوه اونۍ رئیس ورځنې مظاهرې روانې دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغو مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ درېږي. اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان شکایت کوي چې څلوېښت سلنه معاشونه یې کم شوي چې دې ستونزې ډېرو استادانو ته اقتصادي ننګونې زیږولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش کې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش کې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کورې په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو، ماشینو خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشینه اته دیر زره ولو، اوس موږ ماشینه درو زره ته رسیدلې. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم، ځکه ماشینه دومره کم شوی دی، امکانات دومره کم دی چې فنست حساب دی.
یا د استاد سره لدی چې وای په اوسنی معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې، زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل، فرزند کور کرا و د کور مصارف او د سینور موضوعات و، نو اوس طبیعي ده چې در نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یوه لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستان ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکیني حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونې اورزګان ولایت د سفر پر مهال کړي دي. دوی ویلي ان یو شمېر طالبان هم خبري او لارښوونې نه عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې و.
حضرت شیخ صاحب خپل توضیح د نظامیانو متعلق هغه مواد هدایات هغه به درسره شریک
د اورزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غونډو تالار دي. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي پلاوی دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د سلری ملي وات طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمې شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمی او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپلې ادارې او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکزو د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتو اوریدلو وزارت
طالبان باید له وجو څخه څونې کښته نه کړي. دوهم طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکانو ته ځای ورنه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم طالبان مکلف دي چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکي او سپورې ونه وایي. طالبان باید د خلکو سره او مال خوندي کړي. اتم ټولې دولتي او نظامي ادارې باید د امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. دیرلسم په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړه وړه او سرعت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. ولسم طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم طالبان باید دوه ځایه معاش ونه کړي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته د کشو مواد باندې په کلک عمل وکړي.
خو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسؤول مفتي عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال ویل چې یو شمیر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وایي دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا ایبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول بنوایو اکثر مجاهدین دغه مشران دغه امر بالمعروف مسؤولین او د ټول امرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولی. نعوذ بالله من ذلك. داسې خو نه وایي تاسو موږ دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجادوي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول دا کار دې ولې کړی، دا څنګه دې ولې د شریعت خلاف دی؟ دی وایي ته بیا څوک دا هم وایي وایي زه د پنجشیر راغلی یم.
د امر بالمعروف وزارت د سمیع او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپلو خبرو پر مهال دغه راز خلکو ته هم خبرداری ورکړ که ملکی خلک د دې خبرې ونه مني دوی به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو.
اوسم ستاسو پیغامونه
دا امریکانو چې بمو مور دا انګرار ولیا دا چین پولیس والا کې ورزولې نه ضررونه وسره واته چې پنځه شپږ سو غواګانې په چین پولیس والا کې مړې شوي. وس وزي څومره وزي چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغستیا مې دا دانې کې راغتلې. وس انسانان ته انتقال شوي انسانان اوس په دانو مې اخته یي باید دې زبته زره مخنیوای وشي د افغانستان دولت یې موقع او نړیواله موقع.
السلام علیکم. ما دروازګان والا شي د اساس ولوس والے سره تماس نیولې. نوم مې محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا دسکري په اسانۍ کړی. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته دسکره ورکوه کېږي او که څوک نه لري وابسته هغه دسکره نشي کولی. نو دا دسکري چې موږ ته په اسانۍ دسکري راکړه وسي موږ به ډېر خوشحاله سو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي امارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده. او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوه ویس کارټه په ټوله وازخه کې ده تقریبا نفوس یې یو لک څلوېښت یا یو لک پنځه دېرش زره کسه ده. نو د نصف په برابره به ده او نه د وازخه خواته یې هغه کړی ده. تاسې د رادیو په توسط باندې اسلامي امارات ته خطا خواسته چې د انجوګانې د وایز خاطې ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په کابل کې د سهار 8:30 بجې شپې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته 19 پروګرام درسي ساعت ناشرته چمتو دی. نن پکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي هیله ده چې دا پروګرام تر پایه را سره واوري. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون ښودلی دی. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډو پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. د ملي مقامات جبهې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د وسوالې مخالفې جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې دا ادعا وکړه. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو په یوه جلا خبر کې ویل شوي چې د دوی د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د طالبانو حکومت ډاکټر اسمین مشکین مهمند د رابعه بلخي روغتون د مشرې په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلې مهمند د هغې د وړتیا په اساس دندې ته معرفي شوې ده. دا دویمه ښځه ده چې د یو روغتون د مشرې په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټر ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشرې په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبډله له نړیوال جام لوبونه مخکې له بنګلادیش او پاکستان سره تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پېښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اول یې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم و خواته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ تستوسترون هم تولیدوي. تستوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص یا ځانګړې برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي، خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 0°C څخه په ښکته درجه کې وده نشي کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شری د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د جیدر مخه چې یوار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غلیه ترشحات د هغه سره یو ځای کیږي دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجودې دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کونکې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لاره باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمې ته ننوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمې ته ننوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د اکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادېږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازېږي. کله چې افراز وله د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې در دغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم، کله چې تخمه دلته جوړه سوله د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحم خوا ته انتقالېږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادېږي. حیض چې څه وایي؟ د رحم څخه د ویني او نسجونو وتل د حیض دورې اول ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اول ورځ د چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه ځان ورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نسی، 28 ورځې وخت نسی. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نسی. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوی ده او هغه ټیوب ته لږ ده شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوی هګۍ چې سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه پرتلی سوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پورې نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا ده ترڅو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی. ولې چې لورته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي. زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو مې فکر کړی کله چې تاسې ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته وي تاسې نهسي سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم وي چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په اووه جشم او اته جشم هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړې وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې د هغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلې درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیم بجو له ازادۍ راځي.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از او مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچنی او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نسو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نسو کولی چې هغه وویني. نلی دل کې دن کې ډېر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي. چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه را اخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم زربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې زربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. د مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډېر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډېر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته، چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډېرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې مې سره دي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې مې سره دي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مې سره غلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه راپدې خو د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل د موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطې موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کېږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرني عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلوري برخې لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه یې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابر شو نو ویل چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري. په دا دوه برخه کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځته راځي چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېر اندازه کمزوری وي او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره یې زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دا وي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یو شتم تریزومیه چې د هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یو ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یو شتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي، په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دي، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کېږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود یا هم درې برابره کېږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اووه ویشت جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوشتمه جوړه یې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې، د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دي، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کېږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغي منځته راځي، او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کېږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا به نسبی په هغه شوزه کې بده کیږي چې هغه د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې شزینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یو شیز ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا شیزه د نورو شیزو په نسبت کوچنی وي، دوی شند وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته نه راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته نه راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلن وي، داخلي نظر هم په منځنۍ سطحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.